پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې خنډونه لرې شوي او مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر که دستو مهم و خبرانو سر تکیم د ملي مصالحي علي شوراوي تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم دوهې ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نو نس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل د ملي مصالحي علي شوراوي تر سبا به شاید افغان مذاکراتي ټیم دوه ته سفر وکړي. د دغه شوراویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لري سوي دي.
د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوه ده، ډیر ژر به دا بهیر پایته ورسیږي، او کله چې د بندیانو د خوشو کېدو بهیر پایته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
حکومت تر دې وړاندې هم د مسولې خبرو د جر پیله دو خبره کړې و، خو ظاهرا د بندیانو د خوشی کېدو له کبله د بهیر له ځنډ سره مخامخ شوی دی. ځینو هیوادونو لکه فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالبانو له خلاصون سره مخالفت ښودلی و، او هغوی د یادو هیوادونو د وګړو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی و. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نو نس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره نن د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلې ده. دغه اعلامیه له مخې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ په مارجې او ناوې ولسوالیو کې پرون د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې 12 وسلوالو طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د وراوښتې مرګ ژوبله او د افغان ځواکونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د دغه وزارت مرستیال تیر ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونی مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی، او اوکراینی لوري د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ژمنه کړې چې ډیر ژر به کابل ته د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه وات نور بهرنی پنګوال هم را جلب کړي. د دې خونی مرستیل یونس مومن په دې اړه ځتی رادیو ته ویل
د تجارت ته پراختیا لپاره لازمه ده چې افغانستان د هغو مملکتو سره د اوسه موږ هي د تجارت په ساته یې نور تجارتي او مویو نه لرو باید موږ دغه سره مویو زموږ د فرهار هغه مملکت چې د افغانستان د پارک د افغانستان په تجارت کې داخلي زموږ لپاره ډیر مهم دي، او موږ وجه تر دې دیوالې چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په شتوګه شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي چې په بهرنیو پانګونو سره به په دې هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوي هم برابرې سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی او بندیان یې ځورولې دي. دغه مظاهرې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شهرونو او ښارګوټو کې راپورته شوې. راپورنوی د ایران حکومت په خبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست، لشت لژ درې سو څلور مظاهره کوونکي وژل سول او څو زره نور یې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نیول سوي کې تر لس کلونو ماشومان هم شامل ول. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ویسکانسن ایالت کینوشا شارت تللی دی. دا شارت تو ورستی ورزی د سخت مظاهره شاهد وو. خلکو د پولیسو لخوا د جیکوب بلیک په نوم د یو تور پوستي د وشتلو د پیښې په خبرګون مظاهره وکړه. جیکوب اوس فلج شوی دی. نوموړی د اگست په دروشتمه د پولیسو لخوا و مرمۍ په شاو وشتل سو. د امریکا ولسمشر کینو شاته په رسیدو سره خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ چې د ګارد او پولیسو ستاینه کړې ده، د هغو خلکو له کورنۍ سره خواخوږي وشو چې پولیسو ډزې پرې کړې. ټرمپ ځینو ویجاړو سوي سیمو ته ولاړ او ویل دا د سوله ییزو مظاهرو نتیجه نه بلکې د کورنۍ ترهګري نښه ده. د امریکا ولسمشر پر رسنیو نیوکه وکړه چې د پولیسو د ځینو ناوړه اقداماتو په اړه ډېر تمرکز کړی او دا کار د دې لامل سوی چې خلک د پولیسو او ګارډ پر ضد راپاڅي. او امریکا متحده ایالاتونو په قبرس باندې د کم اغیز لرونکو وسلو بندیز د کال لپاره لری کړ. په دې سره قبرس ته دا وسلې صادرې دلایسي کم تاثیر یا نن لیدل وسلې هغه ته ویل کیږي چې سړی نسی وژلای خو جوبلوي یا یې بې صد کوي. امریکا داسې وخت قبرس ته د دغو وسلو له صادرېدو بندیز لری کړ چې د قبرس او ترکیه ترمنځ ګڼې لانجې روانې دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازادي رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي ام بیا هم ول ولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته ملازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلې دو په وړاندې خندونه لري شوی او ډیر ژر به مذاکرات ټیم قطر ته لاړ شي.
چمتواله نیول شوای دی ممکن تر سبا پور سفر وکړي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا لویان سره به د دې مسلې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړو. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وقف کړی دی وی څلور لارې د جوړولو کار پیل شو.
ناکامورا یو فکر یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. موږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوي په اصل دا چاره افتتاح کړو.
په نړیوال موضوعاتو کې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سختي رای کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو اونیز د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دې سولي موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي تر سبا به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم دوهې د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د شورا وایان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پړاو بشپړېدو ته نږدې شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په وړاندې خندونه لري شوې دي. بل خو طالبان ویل تر هغه بین الافغاني مذاکرات ته نکنی چې د دوی پاتې بندیان خوشی شوی نه وي. د موضوع د ازادي راډیو خبريال فیروزه عزیزی تعقیب کړی د کابل استډیو را سره دی. فیروزه جان څه معلومات مراغون کړی په دې اړه؟
بله، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره چمتووالی خبره د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای افغان پلاوی په بشپړ توګه چمتو دی او تر سبا به قطر دوهې ته سفر وکړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ډیر زر به د بندیانو د تبادلې پروسه هم پای ته ورسیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی. خلډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډیر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشی کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی. ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو حکومتي سرچینو د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 340 طالب بندیانو لړډالي هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمیر بندیان د پولچرخي له زندان نه خوشی کړي دي. تازه نن هم لکندهار ولایت نه د کندهار ولایت له محبس نه اته طالب زندانیان آزاد شوي دي. دا خبره د کندهار کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر کړی ده. نوري صاحب موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې په ټوله کې دغه بندیانو د تبادلې مسولیت لري، د ټولو خصوصي طالب بندیانو او دا چې آیا نن به څومره نور طالب بندیان لمند آزاد سي معلومات ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته جواب یا ځواب نه دی راکړی. همدارنګه په دې اړه چې طالب به هم یا طالبان به هم د افغان حکومت په غوښتنه ورسره ستا کمانډویان او پیلوټان هم آزاد کړي او کنه، په دې اړه د دغه ډلې وایندویانو معلومات ته پته مکړي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته کې نه ني تر کومه چې د دوی ټول بندیان نوی آزاد شوي. بلې نوري صاحب.
بله فیروز عزیزی، لطاسونه مننه. بی هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون هم را سره وصل شوی د ټلیفون له لارې. خوزون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، مخکې مو له موږ سره خبرې کړې وې، اوریدونکو هم واورېدل چې تاسو ویلي چې خنډونه د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول تقریبا لرې شوي دي او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. که اوریدونکو ته ووایه چې دغه مذاکراتي ټیم به کله دقیقا قطر ته ځي، او آیا هغه به بشپړ ټیم وي او که یوازې څو کسان به ځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکره کوونکی هیات او ترڅنګ تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي، هیات مکمل زی.
بله، آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوش شي ترڅو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي؟
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی، یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی، او احتمال لري چې نن تر نا وخت دا بهیر یا تم لوري شي دا بهیر تر نا وخت پای ته ورسیږي، او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خندونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکرات د ځان لپاره نشته. دا بهیر په خطو کې پر مخ روان دي. موږ تم لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډیر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي. دا موضوع ډیره ټکنې او زندنې شوله چې کله خبرې پیلېږي، چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساس مرحلې ته رسیدلې ده. یعنی خلک په تمه دي چې دا خبرې به کله پیلېږي. یعنی دا ډاډ ورکولای شي چې دغه سفر به ولاړ شي او نن په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي، د سفر هدف هم د مذاکراتو فایل دی، او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کړي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې په راتلونکو لنډو ورځو کې به انشاءالله د بین الافغاني مذاکراتو پیل شاهدان یو.
د خبرو د پیلېدو په اړه به اتمن تاسو تیاری نیولی وي. په لومړي قدم کې تاسو وویل چې تخنیکي ټیم هم ورسره ځي. یعنی په اجنډا کې که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړئ چې کوم موضوعات به شامل وي؟
زه فکر کوم چې موږ یو حساسیت د موضوع سره مخ یو، په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې په اوربان به بحث کېږي او محتمل ده وشي د افغانستان د خلکو غوښتنه ته جواب وشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې د افغانانو باور زیاتوي او محتمل ده چې دې هدف ورسیږي.
بلې، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون، له تاسو مننه چې د سولې د دغه بهیر په اړه مو نور معلومات تر سره شریک کړل. بلې قدرمن اوردونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلي خوزون وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې تقریبا خندونه لري شوي دي او بشپړ تیاری نیول شوی، او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت ل ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. او اوس هم ناجیه صافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دغه وزارت مرستیال تیره ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونی مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او اوکراینی لوري د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به کابل کې د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي په افغانستان کې د پنګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره هر هغه مملکت چې د افغانستان په تجارت کې راشلي زموږ لپاره ډیر مهم دی او موږ روجې ته ډیر دیوالۍ چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په ښه توګه شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په بهرنیو پانګونې سره به په دغه هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د چاپی پروژې عملی چارې پیل شي چې د نورو ګټو ترڅنګ به د افغانستان د برېښنا سکتور هم پیاوړی کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د چاپی پروژې عملی چارې له هرات ولایت څخه پیلېږي. نوموړي وویل په دې اړه د افغانستان برېښنا شرکت رئیس احمد داود نورزی د چاپی پروژې له رئیس او کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره د دې پروژې کاري بهیر د پیل او اهمیت په تړاو خبرې کړي. د دوی په وینا د افغانستان برېښنا شرکت به له دغه هیواد څخه تیریدونکي د ګازو له نلیکې د برېښنا انرژي د تولید لپاره ګټه واخلي. د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د نلیکې ټوله کې 1814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.60 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند یې په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وقف کړی و د یوې څلور لارې د جوړولو کار پرون پیل شو. په دې اړه وروسته په تفصیل راپور اوري. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سختې تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوې ده. د سازمان ویلي چې په هغوی کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د سازمان په نوي راپور کې ویلي چې په ایران کې دغه کسان سخت شکنجه شوي، وهل شوي، برقي شوک یا ټکانونه هم ورکړل شوي دي. فرشته جلال زه نور تفصیل اوروي.
د افینریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړی چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریانه اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدن مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افینریوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر 10 کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه یې کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشری حقونو د سختو تیریو یو سلسله سرته رسولې ده. د افینریوال سازمان په دینی راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افینریوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحاوي ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خبرو شوو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شوو مظاهره چیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوي دي. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهره پیل کړې. دا مظاهری وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای پر ضد شعارونه ورکړل.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست ښار په ختیځ لور کې د تیتسو ناکومورا په نوم د نومول شوي څلور لارې د جوړولو کارونه پرون پیل شول. ناکومورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ مسې مشر و چې څو لسیزې ژوند دی په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وخت کړی و او د تیر 2019 کال د ډسمبر په څلورمه دندې ته د تک په مهال جلال آباد ښار کې د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای د څو تنو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د خوست چارواکي وایي دا څلور لارې افغانانو ته د ډاکټر ناکومورا د ښو خدمتونو همدارنګه د جاپان د ولس او حکومت څخه د مننې او قدردانۍ په پار جوړیږي. له خوسته د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په خوست ښار کې د ناکامورا په نوم د څلور لارې د کار د پیلېدو په ځای کې چې د دې ولایت یو شمېر سوداګرو، مدني فعالانو او ځایي چارواکو برخه درلوده، خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې ډاکټر ناکامورا یو فکر او په لږو امکاناتو د کار کولو یو طرز یاد کړ. خوست والی وویل په دې ښار کې به د ناکامورا څلور لارې جوړول له هغه د جاپان له ولس او حکومت څخه افغانانو ته د خدمت کولو د مننې او قدردانۍ یو همیشنه سیمبول وی.
ناکامورا مؤسسه په هجرت په دیار کې د یو کلینیک نه شروع کړ. دا غي کلینیک نه دوی بل اخره د شو حالت ته ورسېد چې زمونږ د کونړ ډیر لیونه شینی محرک په زرګونه جریبه زمکه الته کاروندې ته برابر کړ او د شه سربندونه چې د اصل کالمون په پازاب شینی په ولو باندې محرک. علاوه د دې چې ناکامورا یو مؤسسه و، ناکامورا یو فکر، یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. موږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوي په اصل دا چاره افتتاح کړو.
د خوست سرپرست خاروار انجینر صدیق الله صدیق آزادۍ راډیو ته وویل دا څلور لارې په ښکلي بڼه ډیزاین شوي او جوړول به درې میاشتې وخت ونیسي. د وویل د دې څلور لارې په جوړولو کې ځینې قانوني ستونزې وې چې اوس حل شوې دي.
دغه درې سرې فازې مجموعي لګښت 12 میلیونه څلور لک افغانۍ دی او دغه شرایط قانوني مشکلات او علاقه په سنې شرایط کې حل شوې دي. وزارت دفاع موږ ته اجازه ورکړه دا شرایط تطبیقو ان شاء الله. اگر کیمه ټکلې مدا چې دوی یې نه به په سوت وخت کې په خپل وخت دغه موږ دا شرایط تطبیقو او خلک ته به خدمات پر ارزه کوو.
دا چې د ناکامورا په نوم به څلور لارې او سلې نور خلکو ته څه پیغام لزانه سره ولري په اړه مدني فعال محمد جلال حقیقت ول دا د افغانانو د احسان مننې و نه خده.
دا د دې معنا لري چې څوک ښه کارونه تر سره کوي هغه به تل دغې نوم ژوندوي او داسې بیا دیګ لکنن چې د ناکامورا په نوم باندې په خوست کې یو څلور لارې ونومول شوه. نو څوک چې داسې کارونه د هیواد او د ملت په ګټه تر سره کوي همداسې به د دې نوم ژوندی پاتې کیږي او د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه به یې درناوی او قدر کوي.
ډاکټر ناکامورا شاوخات بل سیز افغانستان کې او په تیر بیا په ننګرهار کې د روغتي او کرنې په برخو کې پر مختیایي پروژې پرې کولې. درې بیا کلن جاپانی ناکامورا ته لوژل کېدو لږ وخت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د خبرونه په دوهمنی مې کړې ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي د چې د کابل چاپی خبرونه نن پر کومو مهمو مسلو تمرکز کړی ل نه جسافي خبرې وورو
مسیر ورسپانې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د 340 زندانیانو له ډلې د نږدې څلو کسانو د خوشي کېدو مسلې ته به اشاره د طالبانو له لوري د افغان حکومت د ځینو کمانډویانو د خوشي کېدو خبره هم کړې ده خو سرمقال لیکونکي پوښتنه کړې چې ولې د طالب بندیانو په خوشي کېدو سره لا هم دغه بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ شوی د سرمقال لیکونکي په باور دا واضح خبره ده چې په حکومت کې ځینې کړۍ د سولې مخالفې دي او په خبره د طالبانو لوري هم شاید داسې تحرکات وي چې سوله له ځنډ سره مخ کړي خو مسیر ټینګار کړی چې فرصتونه باید درک شي ځکه نور هیڅ افغان د جګړې د دوام غوښتونکی نه دی او نه غواړي چې په دې برخه کې ناغېړي وشي ویسا ورسپانې قطر ته د سولې مذاکراتي پلاوي د چمتووالي خبره کړې او لیکلي تمه ده چې د افغان حکومت پلاوی پنجشنبې یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې قطر په لور وخوځېږي ورسپانې دا خبره هم کړې چې تېره شپه د بندیانو تبادله بیرته پیل شوه او هیله ده د اونۍ تر پایه د بهیر پای ته ورسیږي لیکوال ټینګار کړی چې دواړه لوري افغانان دي او مذاکراتي ټیمونه باید هڅه وکړي چې داسې بڼه او داسې نیت باندې خبرې وکړي چې بهرنیانو ته دا موقع برابر نه شي چې د دوی ترمنځ د دریمګړي رول ولوبوي سرمقاله کې دغه شان راغلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغانیت او پر ملت زړه سوی باید د دواړو مذاکراتي ټیمونو ته مشترکه سره کرښه وي او هیوا دولتي ورسپانې هم د سولې بین الافغاني خبرو اترو په ژر پیلېدو ټینګار کړی ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې لیکلي امریکا نو غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په سرچینه بدله شي خو ورسپانې نیوکه کړې چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي رسپانې دې موضوع ته اشاره کړې چې تر اوسه د طالبانو ملاتړ یو لورو لکه پاکستان ایران او روسیې هیڅ نه د ښکاره کړې چې په افغانستان کې سوله غواړي او کنه د سرمقال لیکونکي په باور تر طالب ډلې وړاندې باید له دې لورو سره د نړیوالې ټولنې په حضور کې سوله وشي او تر درانه نړیوال فشار لاندې باید ترې ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان په چارو کې له مداخلې او یرغله لاس واخلي
ازادي رادیو اوري او اوس به هم تاسو ته پیغامونه وورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيري
تاسو له پیغامونو
لوګر ولایت ورکی بارته سوالینه څه ځوان د کل نه زیاده یم ځوان خپل کې بس سلا سره غلې د ډېر خرابې څخه کړې ده سره کو نه زوبل کړي دي د خلکو کورو ته ډیر ځان اړولې د کورو ته بور غړي دي تاسو پورې هیڅ مرسته نه ورسره سوي او د کوم امبسګې د مسیرانو له خوا شته کوم مرسته ورسره کیږي هغه به خیمه صحیح کسانو ته رسیږي نه مخکې د کورونا په فارا کې کوم مرسته سوي او د خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولې او زه خپله د سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه سوي راځي هغه امبسګې د مسیران دي ورسره موږ ته رسیږي نو د دولت څخه هم علاقه ما له هغه مؤسساتو څخه چې بس صحیح خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سرکونه ډیر زوبل دي د سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم ځکه بس لاندې ده بس نو هله نه ده او ته چې د سمه سروي وکي هم صحیح خلکو ته مرسته مرسي سلام علیکم
نورستان ولایت واما محمد مدنی تاسو ته تماس کیما لکه څنګه چې تاسو ته ډیر معلومات دا چې د روسیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د غوښتون او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالی نقصان او خسارات راولې ده په نورستان کې هم په روسیو کې د سیلابونو او غوښتون له امله په نورستان کې د غاړون بندې برق شې د غاوم خراب شې ده او په ځینو کې د نورستان خوانی والي اغلی حافظ عبدالقیوم کم پارک چې جوړ کړی و هغه پارک هم په کلي شکل باندې تخریب شوی ده همدارنګ شروالي بازار مارکیټونه او خلکو عام دکانونه هم تخریب شوی ده نو زما د مرکزی حکومت او محلي حکومت نه ده هله دا چې دا دغه برق بیرته ورغول شي او دا کم پارک او دکانونه تخریب شوی ده هغه هم باید بیرته ورغول شي او په ځینو کې زما د عام خلکو او حکومت نه ده هله دا چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي والسلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا استاسو په غږ ثبت شوی څو پیغامونه لیکلي پیغامونه مو هم د افغان بي سیم اتصابات لشمیرې لارې را استولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید لومړی د جنگ ماشين ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. عبدالمنان عادل بیا له هلمند له مارجې څخه لیکلي لښکېلو غاړو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلي چې افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. کور ودان د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. دولس نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. خو اوس فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملي مصالحې علي شوراوی تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم شایي دوه ته سفر وکړي. د دغې شوراویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لرې سوي دي. دوی وایي د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل سوی دی او احتمالا نن تر ناوخته پورې به پای ته ورسیږي. د ښاغلي خوزون خبره اوربند د بحث ته اجنډا یوه له مهمو مسالو څخه ده. طالبانو وړاندې ویلي وو همدا چې د دوی له غوښتنې سره سم د 400 طالب بندیانو خلاصون بهیر ختم سی بین الافغانی خبرو ته چمتو دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند ولایت کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا خبره نن د پوځ په ویلامی کې سوې ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په برید کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 تنه یې ټپیان دي. دا مرګ ژوبله په مرجع او نوی وسلوالو کې وشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری زاړې کو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستيال تیر ورځ د اوکراین د سوداګری خونې لمرستيال سره خبرې کړي او اوکراینی لوري ژمنه کړې چې ډیر ژر به په کابل کې دغه هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوي مظاهرچیانو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی دی او بندیان یې ځورولي دي. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کې کینوشات ښار ته تللی دی. دا ښار څو وروستۍ ورځې د سختو مظاهرو شاهد و.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مه هیروي. خو په بل خبرونه کې د افغانستان په دوه بجو د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو ژوندۍ خبرونه مه هیروي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وای د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی بل مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 4 منیټه په جلال آباد ښار کې 3 عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه خیخه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د دریم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو په چین ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشي موادو په تور شپه کسان هم نیولې دي. په بلخ ولایت کې لسګونه لیټره شراب او نږدې 15 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشي موادو سره یو میل وسله او څاندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بل پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لوی لار باندې څه د پاسه 15 لیټر شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیخه ونیولا. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 15 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرام تریاک، 3 کیلوګرام چار ساوني دي، 1 کیلوګرام هیروئین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرام چار ساوني ول شي له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنۍ څېړنې وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د ونی وروستي په خداده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سیالي وکړي. په کندوز ولایت کې د غیږې سلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه یي موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه یي موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین له امله د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي.
د اون مناطق کې هم مرد و شورای امپایر قاچاق برای بیرونی مثل صادق تشتاور و نورمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې د کرنټین او شونځیو د رخصتۍ پر مهال د شونځیو ځینو زده کوونکو هم د کوکنارو نیش وهلی دي.
زه خپل د کورونا د کرنټین په وخت کې نشته ولرم. په دا اومده کې مې 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو.
دا چې ډیری به سرپناه موتاجن ولې د کبار کاروبار کوي او د دې پر ژوند سا غیزه کړي ده. په دې اړه د کبار له یو دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
د کبار سره راوړي دوی هم نه دی خو دغه خو جمع کیږي هم دی مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي وروګه مساله مواد دوی ته پیوس.
د اقبال شاه په نوم یو موتاد وایي چې د نشول عمله درملتون لا سوت
سرمایه ملاله اعتبار ملاله او صحت ملاله
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خوند ته ورکې.
والي خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د کورونا او کرنټین لامل د سیمه په هیوادونو کې د نشي موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي، بلکې کاروبار د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د سور په میاشت کې خپور شو، هله خودل سوي و چې د کرنټین پر مهال پر تاګراتک بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو لټړلو سره به د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خود افغان دولت چېړنې خي چې د کرنټین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او کاونډوي هیوادونو ته د هیروینو کاچاک نه دی کم سوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو پر بیو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کرنټین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشه یي موادو کاچاکونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشه یي مواد کاچاکول.
88% کښت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و 29 ولایت
په سلو کې اتات یا کوکنار په 90 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیری د طالبانو د نفوذ سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډوي هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کرنټین د دوی پر کار کوم اغیز نه ده کړی. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشه یي موادو بیا راټیټه شوی خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوی نه ده. د نشه یي موادو د قاچاقونکو زیرمې په یوه یا دوو میاشتو کې نه ختميږي چې د نشه یي موادو بیې تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشه یي موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان چیرنې خي چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا تاریخ په گاونډوي هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه د کرنټین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته کاچاکو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي کیږي، باید په جنگی سیمو کې هم د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسی چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټې کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټې کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې، هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور دي، راځي ایران او ترکیه ته دي، دا غو د مخنیوي لپاره چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز واخل لري، شاره علي کوثر او نور اوایز واخل مشته اختیار کې چې مشته اطلاع راشي او دا ټینګو کومتاج پانه مشته شان په اختیار کې نه لرو، چې دا امکانات باید د مهنت مواد مخدر په اختیار کې ورکول.
د کرنټین پر مهال په افغانستان کې د نشئی موادو لږ کاچاکون کې نیول سوي. د کورنۍ چارو وزارت په خبره له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنټین پر مهال د تګراتک بندیزونه عملی کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نشي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشئی موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع تر ازو. د ځینو ولایتونو د شونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنټین او شونځي د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ تر لاسه کړی دي. د جز د کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویل که څه هم دی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو ترڅنګ د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږ کال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بې وزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل پدا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولر اومدشن پدا اومدی کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو او څکم لزر افغاني هم نغری پیسې ماته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری لامل او د اقتصادي ستونزو لامل دي تر څو چې بلر سمال ته نشو. اما تر نور کلونو سشکل زیاتره فرهې ځوانان د کار ته تللی و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنټین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پښترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور لمخي د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورن کرښې له ها غړې څخه دی غړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنټین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیر محمد چې ساکال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې ساکال د ښوونځي او شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نقدو پیسو ترڅنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوی دی.
زما نوم شیر احمد او د فراه ولایت اوسیدونکی یم. سخت کال می تقریبا په 4-5 جری بزمکه کې کوکنار کرلی وو. دا چې سخت کال کرونا او کرنټین وو، نو له نورو ولایتونو څخه د نیښ وهلو لپاره خلک رانغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیښ په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلو ګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې
کړل.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال ماریان اوري د کوکنارو په نیښ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وایي کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي، هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ شي.
زلمړی د زده کوونکو لمر او پلار او دوه حمله بازګرانو څخه هیله کوم چې باید د خوندزي زده کوونکو په دې ډول کارونو مصرف نکړي. د تاریا کونی خو حل اشتباه ده. د خوندزي زده کوونکو چې زمګ او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنکړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بي وسله دي، خو باید د خوندزي زده کوونکو د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصرف نکړل
شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تاریخ ټول شوی او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم رانیږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیرې ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې خوندزي پیل نشي، دا ویرشته چې بیا د خوندزي زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنټین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال یو شمیر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع تر ازو. په دې وروستي وختونو کې د زړو شیان ورانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کبار په دوکانونو کې د وسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې درنیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شان د محتاجینو پر ژوند څه اغیز لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داوود په نوم د کبار له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار زه خپل سه کوم، ما دا د سرای نیولې دا دوکان مې سره شروع کړې ده. دا کبار اخلم د سرای کې به ته ذخیره کوم. مثال د خبره له دغه جنور غول زی تجاران وړي او له متادان موږ کومه بد خطر او کوم مرز د حساب باندې موږ هیڅ نه دي تل دلیل تر اوسه پر موږ نه درغلول. دوی نه موږ ته کوم مرز نه دا قصه هم موږ زیات وخت ماکس او دسکشو دغه شانم زیات استفاده کوم. مسد له دوی نه هم هغه کور ته کوم اخلاص د خپل لباس ورغول مسخه دی باندې په امام کې بس بعد لغه کالم سے بدل کې بعد لغه بیا کور ته خپل نه نوځو.
تاسو ته کوم متادان دغه تر راځي په دغه دکان کې نه
دلته هر قسم خلک راځي. دسه خلک دسه مسخه دی یو کال پیاخته سوی من دوی راځي. دسه خلک راځي ورغه سره شل کال پیاخته سوی مسخه به د مواد باندې اخته ورغه راځي او دا کبار سره راوړي. دوی هم نه دی خو لغه خو جمعګی دی هم دی مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کی ورغه مسخه دا مواد دوی ته پیوسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابل الله رحم نه لري. هیڅ لار دی دوی بل نهسته بدون دغه کبار نه بل هیڅ لار ولې سو خیرات هم نه ورکی وای ته متاد کته د خیرات درک. مثال خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پډورو باندې ورکه دا د مانو ثواب کیږي نه میوبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتل خلا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرز ماته نه دی واقع سوی. دوی نه ماته راغلی روغ یا زه په مریض سوم یا ښه یا بد او دوی سره زه نور همدا اشتراک هم نه لرم. همدا کبار مبار چې ته وتلم روغله پیسې ورته ورکوم یا ورته هم زه خپل خدای ما زروز پاره لار باندې زی زی.
څومره تاسو ګټه کوئ دغه یو موته چې 200 روپۍ راټولوي مواد دی کې بیا تاسو څومره ګټه؟
دا مختلف شای دی کنه. مسخات په بوتل کې کیلو کې 10 روپۍ پاتې کیږي، په پیپسي کې 15 پاتې کیږي. مسخات بیگا ته موږ ته 500 روپۍ دغه سي تر 1000 روپۍ پورې موږ ته کې پاتې کیږي دغه سي حساب ده.
بیا تاسو دا کبال چیرته وړي او چیرته بیا خرڅوي؟
نو موږ کې سو کبال ټول پاکستان ته ده او اوس دلته کارخانه جوړې سي. مثال د وسپنه کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړه سوی ده. دلته زی مسخات د مصالې کارخانه په سرکینو کې جوړې سوی دي. دلته زی د وبکیږي بیرته نوې ساتلو نه او تشونه او کوزي او د شانت را جوړیږي بیرته ورغله دلته افغانستان ته تبدیلیږي.
زینی وای چې دغه دوکانونه بیا هم موادم خرڅي معتادین ته تاسو سوای
تا خبره زده سره منه مداخله خو هر یو شک ایده په دې باندې شک ایز د معتادین دلته مال لاړ مال وتل دي خو ته غوښت نه د عمل کوي کنه. دا د سی وای مسخه دا مواد به دا ورکی دا مواد دی غریب سړی کار نه زده توزیع کی زه سیم دا اوس دو پړی چارس په جپ کې واشم دلته پاسې خرج کوم. پاسه مې لاس تړلی وروله پاوزه کې پروت یم روانم پل چرخیته. دا دی وړکی خلکو کار نه زده وړکی کار باندې دا کار وسی دا کار څه دا غټانو دا هو دا د مونږ د څه کار نه مسخه سې زه جکسم کی اورز خرج کو په دویم ورځ باندې جای پل چرخای دا په پل چرخی کې وپروت. دا د دې څخه کسانو کار دا ورغول دا غټان دی ورغول دا کار دی غټان ورغول دا د موږ تاسو دولت سره خپل دا ورغول رضایت سره لري. رضایت سره ونه لري مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده کنه. دل دا اول او سایه درغلا بس اول او زرغلا ورتوای سی می خرڅو مثال د خبر سی هغه پیسې ترونه خو تر خرڅول نه سی خو هغه خپل حق ته کی اخري کړه
دورز سو کسان موتاد تاسو تر ازیو
د 1500 نیول تر شپږ سو تر تاسو زخت زیات کسان نو بازار درول کارت نو مثال راځي دی خو ته بل خونه دی خو کارت نو د زیرو متادان خو دا کار د شپږ سو 1500 کته پور د لزر پور کته پور ته کی
بیا تاسو ته دلته پولیس نه وایي چې
موږ د خلاف مال نه اخلو مثال که لاین یورو رغوله دا شای نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبره موږ د څه زیا ته اخلو چې هغه په بازار کې رغوله پښغلدانې کې پراتی لغه شغلدانې نه دوی راځيږي د څه شای موږ اخلو موږ که د څه خلاف شای واخلو موږ یعنی 15 کال یا 14 کال یا 18 کال بیا په دې ځبان موږ نه کاروبار کولای شو دولت هم بیا تنګي که خلاف شای واخلو مسخد رغوله یا مثال د خبره رغوله لاین واخلو پکې مثال د خبره د څه روغ مال نه اخلو پکې ولې په دې حساب نه اوس موږ په اوزه کې ګوتې لګو ولې دا مرته ویل چې موږ سره خلاف مال ګیر ک په غوړز د موږ دکان نه لا کومور دي
ترین چیته دغه نورمال خرسي
نو دا چې د سم صحیح شې پیدا کې د غلا شې پیدا کې مسخد په چوک په سربانی خرسي مثال خبرې وروغله چیرته ځان د ګوخه جا مشتري لري وروغله ته ورړي ورکوي هغه سم شاید دلته نه راوړي دلته مسخد دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسي دی پیپسي کوتی دی وروغله هغه شان راوړي وروغله او روغ مال دې سره ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخد وروغله مونږ نه اخلو سی وای اخلو راوړي خو مونږ بیرته اوسه کې هلته ګوتې لګولې مونږ دا وسره تا کراسی مونږ په دوکانو کې غلط مالنګیر په اورز دمغه دوکان نه لاکو مورت
استاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم دا لاسی برمی دا متدین راوړی کله استاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخت خراب دی دا چوکاټونه سی وګور چوکاټونه هم خراب دی وروګل په دې کې ودانه جوړ نه سره کرامت شای نه سره پکې دا سي زیات دی
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org
درنو اوریدونکو تاسی ازادي رادیو اوریج پر 2019 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردي د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اقبال شاه له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د فارمیسي څانګه یې لوستې او په خوا یې خپل درملتون درلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ورستونو سره لاس او ګرېوان سو. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې له نشینه خو ما ډېر د خوشحالۍ ژوند درلود. د مور ورونو فامیل سره مې ډېره مینه وه او تعلیم سره مې ډېره مینه وه. همېش مې کوشش کوم چې له ښو خلکو سره ناسته ولاړه ولرم. تقریبا 2 کاله مخکې په څنګه دي کې زه ډاکټر هم پوهېدلم چې دغه خمزت د بدن ته نقصان لري، خو د خرابه ملګري د قناعت ورکولو په خاطر چې یاره سړی نه پرې ماتاتېږې نه د خرابوي نن یې وکړه سبا یو دوه تر څو پرې خپله محتاط شولو. کله چې مې محتاط کړو بیا له موږ نه لاره چپه کړله په بله کوڅه لاړ. زه په 2 کال کې د سی بي بي نه فارغ شوی یم. بیا ډېر وخت ما پخري د رضاکار په صفت د سویډن یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په هغه منسه کې ما په پغمان یا د چاردي په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوه. خلک له ما نه ډېر راضي وو، ډېر خوشحاله وه. کله چې د کرزي حکومت شه بیا ما هغه وظیفه پرېښودله، لاړلم د راضي پوهنتون د وسازي یا فارمسي مې ولوستله. تقریبا تر دا 15 میاشتې مخکې پورې مې دواخانه مې درلودله. کمپنۍ په ساحه کې مې کار کوه، خلک له ما نه ډېر راضي وو، اقتصادي مشکل مې نه درلود. تر څو چې آخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شوه چې زه بدبختانه بدمخته روږدي شوی یم په موادو مخدرو باندې. ما داسې فکر کوم چې دا ټوکه ده او وظیفه په اسانۍ سره کولی شم چې ځان ته وژغورم، ځکه زه ډاکټر یم، دوا پېژنم، هر څه پېژنم. مګر دی داسې ولکه لیلا مجنون دوا یې بېرته پرېښودل، اولاد یې بېرته پرېښوده. اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړ، بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه. ورونه رانه خپه شوه، بېل یې کړم چې ورور ته سړی کېږي نه. دوی له ما نه نفرت کوه. یعنې ډاکټر صاحب موجوده ما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مې راته قطار درېدلي وه. یعنې دوایر مې چا ته حتی خوشې مې مرکړي دي، ریاګان مې مرکړي دي. زه بیا پیې راوړې کې هغه بدبختانه زه به نشه ومه نه به پوهېدم. تر دې حده پورې چې دواخانه مې اوس موجوده تقریبا په 2.5 لک روپۍ مې دواخانه ګرو کړې. 90 روپۍ دوا تاریخ تېره شوله چې څو وخت دواخانه باندې پاتې وه. هغه مې وړې په سک منه شرما چولې. تقریبا نه موجوده زه اوس 1.5 لک روپۍ قرضه لرم. ډاکټر صاحب داسې خوب لیدل وایي چې ما څنګه دا کارونه وکړه، څنګه له شرکتونو نه دواګانې واخیستلې، سرمایه هم لاړله، اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه.
یعنی نسبت نور ورونه د میچوګر لمانه سندونه جدي رنگونه تازه دي په مکه غونډواله نشته ای ورور په ټوکه باندې ورځ مور ته مور د ازوخ به غلط کړی نه دا څنګه موږ بوډاشه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپل بچانو تر وزي ګټي خو یو ورځ کور ته یوازې راځي خپل شزه ته وایي چې تر دې ورسته ټیکسي نس چلولای دا چې ستار ولی تر دې ورسته ټیکسي نس چلولای اصل کې ساتسه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه درا مات کړل بیا وای چې څه خبره ده
کومه دي چې د موټر چراغونه دې مات شول خا دا یو اشاره خه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده کله چې اشاره دي تاوان خو لري
خیر ده یار دا یو اشاره والله که زما استاد په جنجال ارزي
خبره دی وی اشاره نه ده تسترګ لري کنه 2 متر در څخه لري او تا موټر زماله موټر سره ټکر ک
او باخه پام نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هر خواته پام وکي
بيخي مې فکر بل ځای و کنه نو دښمنی خونه در سره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شي سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا کړي سړی په موټر وهلې وې به دې څه کول
بس نو څه وکم
خا او زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټیکسی هم دی بل چا دی کنه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو در تاوان چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه در څخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دی یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر واه
کا موټر خو به دی نیوی خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تاسو نه دی راکا
خا دا دی امر سي
ستاس نه سم دی دا دی واخله
راکا امر سي کور دی ودان
اله کته دی اسناد راکا
اسناد څه مې کړ ته ودرې ته جب کی مې شو دا دی واخله
ولګه دا اسناد خو دی تر وخت تیر دی
او امر صاحب یو څور از تر وخت تیر دی
څور از ته معنا پوره یو کال کیږي چې تر وخت تیر دی
امر صاحب تاسو خبره سم ده جوړو مې بس هم دانند ترافیک ریاست ته زم جوړو مې
زه دې وس اسناد ترافیک ریاست ته وړم بیا پس راشه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په چوکۍ کېنه
خسمه ده دادا کېناستم
دا څه شی دی فورمه دی راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وای سترګې دې چکه
خ خ ته فورمه راکه
ا دادا واخله
خ خ پر یو سترګې لاس ونیسه
دادا لاس مې ور باندې ونیو
هغه مخ مختوري ویني
هو وینم
هغه دی اول توري غاخونه لوړ دی کښته
کښته کښته لوړ دی
خ د دوهم توري خوله کې مخاته ده
چپې خواته ده
په اول قطار کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس نو پر دغه بل سترګ لا سونی سه
کا سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توري غاکونه کومې خواته دي
خاته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهم کرخه کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه څلور توري دي
په اخري کرخه کې څو توري دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ها ها اوس نو لسترګو لاس لري کومه نه د خلاص شو ها دا د فورمه واخله هغه بل شوبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مو پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي کنه
ورشه په هغه بل شوبه کې به درته وای
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خوند ته ورکه
والی خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای
والی نشي چلولای
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې و اوس ولې اجازه نه درکوي
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي
ډاکټر ته باور غلای وای
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکټلې بیا په بازار کې بل ډاکټر ته ورغلم دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي
نو د سترګو علاج دې بخې کیږي نه
ډاکټر راته وویل باید عینکې کیږدي خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پریږدي بیا دې هم سترګې نه جوړیږي؟
نه نه جوړیږي.
دا خو ډیره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هیڅ نه پوهیږم چې څه به کوو، عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.